سلامونه په کابل کې ته بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبر رواني تانې څنګه او درسي ساعت ترته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه راپور نوای د پاکستان د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلی دي. فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي چې له ملا هبت الله اخندزاده سره وګوري تایید کړی وه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. دغه وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقلام د افغانستان د داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته په پام سره شوی. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 40 سلنې څخه 40 سلنې ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12 سلنې څخه 14 سلنې ته، پر اورلګیتو یا ګوګړو له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله د اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او وایي د بیکارۍ د زیاتېدو له کبله په زیات مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات ته زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغې ادارې پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2 میلیونه او 200 زره اغېزمن شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې د 1 او 1 لسمې په زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او نږدې 2000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلی او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي.
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه د جنوري پر 1 لسمه، دویمه پر 4 لسمې او دریمه به د جنوري پر 1 لسمې وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 5 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. شمالي کوریا پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د جنوبي کوریا پر لانجمن سرحد د توپونو ډزې وکړې. د جنوبي کوریا د پوځ د لوی درستیز دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي شاوخوا 60 توپونه د شمالي کوریا د لویدیځ ساحل له لورې ویشتل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه توپونه بیا د ژړ سمندرګي په یو پوځي حایل ساحه کې لګېدلي دي. په اعلامیه کې د ګاونډي هیواد پر دغو اقداماتو انتقاد شوی. جنوبي کوریا ویلي دي موږ شمالي کوریا ته یو وار پر پوځي حایل ساحې د توپونو د نورو اندښتو له کبله پکلکه خبرداری ورکوو. د جرمني خبري اژانس ته خبر له مخې د پتاسل کې چې د جمعې په ورځ دواړو هیوادونو په خپلو سرحدي سیمو کې پوځي تطبیقات هم وکړل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کړې وه، روان یو ساعت په دوه خپرونو ته نڅانګې او درسي ساعت ځانګړی وي، خو تر هغه مخکې څو راپورونه هم درته لرو. په کابل کې د طالبانو امنیت قومندانۍ وایي د کابل په دشتي برچي کې عمدتاً چې شیامیشته سیمه ده، پرون په 14 کې 2 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پرون وخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه 14 پر یوه کاسټر ډوله موټر شوي. د ده په وینا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د 2024 میلادي کال په لومړۍ 14 کې چې د کابل د لویدیځ په شیامیشت سیمه دشت برچی کې سوي، د لږ تر لږه 2 ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د چپه کېدو خبر ورکول سوی دی. د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران پرون وخت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې 14 کې یو کاسټر ډوله موټر په نښه سوی دی. هغه د دې پیښې په باب چې د دې راپور تر جوړېدو یې چا مسؤلیت نه دی منلی د څېړنو د پیل خبر ورکړی. خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د کابل په لویدیځ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په نومبر میاشت کې هم په دشت برچي کې چاودنه سوې وه چې لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي وو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش منلی وو. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې که څام پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناامنیو اندازه تر ډېره کمه سوې ده، خو ځینې وسلورې ډلې لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګه یا داعش لا هم یو جدي ګواښ ګڼل کېږي. داعش ډلې د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت هم منلی وو. هغه په خپل دفتر کې په بمي چاودنه کې وژل سوی وو. د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډلې تر ډېره ځپلې او اجازه نه ورکوي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې په استفاده نورو هیوادونو ته کوم ګواښ پیش کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تېره اونۍ په کابل کې د تیر کال پر مهال د داعش ډلې په حملو کې د 90% کموالی خبر ورکړ. تبدسل کېده چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو ویلي چې په افغانستان کې ډېره داعش ډله د ایران د کرمان ښار د تېرې چهارشنبې ورځې په چاودنو کې لاس لري. دوو با خبره سرچینو تېره جمعه رویټرز اژانس ته ویلي د امریکا لخوا راټول سوي مخابراتي اطلاعات دا ثابتوي چې دا حمله چې نږدې 100 کسان یې ووژل د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش دوو حمله کوونکو کړې ده. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې په دې باب له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړی دی. هغه ویلي چې داعش په افغانستان کې کوم ظرفیت او حضور نه لري چې پر ایران کومه حمله پلان کړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. ماتیو آلن میلر تیره پنجشنبه په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. تیره چهارشنبه د جنوري پر درېیمه د ایران په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تین په مناسبت جوړ سویو مراسمو کې غبرګې چاودنې وسوې چې ایران دا له 1999 کال را وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له پیښې یوه ورځ وروسته د پنجشنبې په ورځ د دې حملې مسؤلیت ومانه. هغوی ویل چې دوو غړو یې په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي منفجره مواد چولی دي. دغه ډلې نه دي ویلي چې دا کار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان څانګې کړی وي. داعش ډلې په 2022 میلادي کال کې هم په ایران کې د شیعهګانو پر یوه زیارت د هغې حملې مسؤلیت منلی و چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. دغې ډلې دغه ورځ په 2012 میلادي کال کې هم د هغو بمي حملو مسؤلیت منلی و چې پارلمان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمیني زیارت یې په نښه کړی وو. ایران د جمعې په ورځ وویل چې د کرمان ښار په حملو کې د لاس لرلو په شک کې یولس مشکوک کسان او د چاودونکو موادو واسکټونه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشتوالی جدي ستونزه ګڼي چې له کبله یې رسنیو د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه کم 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه یې د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څه کم 2.5 کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخې دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وری په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوې او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ورباندې کار کړی دی. ښاغلی مجاهد تېره شپه د پژواک خبری اژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل سوی.
لار د مشرتابه دفتر ته د قانون سي توشيش نو البته تر اوسه پورې موږ ورته منتظر او سي معلومات کوو البته حجم د قوانینو ده یعنی دا بل ستونزه نشته البته ډیر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قوانین چون نوي سوال لسره کار کتنه په وسه دقت کې وسو هغه البته تر کار لاندې دي نو د نوبت ته منتظر دي سو پورې ځکه خپل علي خضر امیر مومن حفظه الله تعالی هغه خپل بررسي کوي خپل ګوري دغه قوانین نو طبعا دغه وخت ګیره سو تر اوسه پورې انتظار سوی ده او ځان پکې راغلی کنه بل څه وجه نه ده
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 138 پیښې ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څیړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یوه لویه ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کاراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي خو متاسفانه د 2.5 کال د تیریدو سره تر اوسه پورې دغه قوانین تعدیل نسو او دغه قانون د دوی لخوا توشی نسو. که څه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دغه قوانین به پلی سي خو متاسفانه 2 کاله تیریږي نن سبا او امرسانی د هغه موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین د دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایي سي خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د نومبر میاشتې پر 1 د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 1 ټلویزیوني چینلونو څخه و او یا تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې 2 افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د بی پولی خبرلانو ټولنې RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبرلان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې تا نڅانګ او درسي سات خبرونه ووري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. اله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لاسته راوړنې لرلې وي او د نوي 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا اونۍ په 2 موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې غږیږو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کومو ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتیري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کی چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده دنه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري.
ورپسې په دې غږی کوچی ولی یو شمیر تنکی ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیره لیوالتیا ورسره لري.
مکاتبونه او ښوونځیونه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کی چې ته په دې وخت کې درس لوبي دی وخت په دې وخت کې تر اخره درس دی وای دا فامیل دا کار وکي او د خوشحال همي ځکه لوبو وخت بلري.
ته
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم لا نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله سومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډېر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونو اړتیا سته. بیا په وټولنو کې سپاغه کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي، او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپېژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که حداقل د آب و هوا په اړه پوه سې، د هغو د زراعت په اړه پوه سې، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سې، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یوه مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړي یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډېره محدوده وي، ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره. دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه، د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي، او دا داسې فکري چې د په خپلو ولاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړی.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخسته. هغه منی چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیری لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم نه خبرې خپل منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی، د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته زی، بل هیواد ته زی، نو اصلا باید د دې ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. کچیرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادیږي وای چې والا دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او کچیرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معروفي کوي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته زی، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید رناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او لا خسي کونځه تسته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي، او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهیږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف چې هغه د خلکو نږدې کول د هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پوهنتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی، او دغه فرصتونه ډیر کم وي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي، هومره زیاتو امکاناتو ته اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمی استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعال ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محیب الله زغم سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي، ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازیم، زه چې هر څه کوم دا ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي، خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي، چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي، یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده واینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي، دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچری په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کی. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم موږ اورېدلې له ځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوي دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي، ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی دای با درناوی ورته وکي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او رسته پختنه دا کوم په دغه پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نور کوم خبره ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلی هم وي او یو څه لزان سره راوړي هم وي.
زما په نظر بهتر ده چې دوی چار څه ویني ویلي کې هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته هغه لید کاته چې کوي نوي خبرې چې زده کوي نوي معلومات چې حاصلوي که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلي کې او له نورو سره شریک کړي په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري، او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلي.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي، او غالمغالي کتابونه اسی غواړو چې موږ یې وایو هغه د معیاري نه دی، کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم واحد الله ده، د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل سات تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبرونه مونږ راسي دتي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند را کوي، ځکه چې په درس کې لایق هم نه یم، داسې درس مې زده کېږي نو اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ما ته خوند راکوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو بخښه لوبو کې یا کرکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقېږو، درس کې موږ له وړکتوبه تشویق شوي نه یو. پوښتنه نه ده اشکه سوی
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې یې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبونه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق وو او درسم اسې ویلم، خو داسې زیات نه، ډېرې لوبې م کړې دي. زما خپل عمر مې یوویشت کاله دی، نو داسې وایي چې د لس کلنۍ نه ما کرکټ کو، خو بس اوس دا د زړه م د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځای کې ټرایل م ورک سلیکټ ونه شو، دویم دفعه په درېیم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی وو، نو زه سل فیصد اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کی اول نمره به مزم
د لوب په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نومي هر ځای یادېږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې که کوم زوی یې مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکه خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي د هغو له مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. دی زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شوخه را کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي. خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو دا شوخۍ ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یوځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له وکلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي. بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخانی ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوئ شئ چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډېر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې مثال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، هیڅ تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوم کور وبولي. محبت ورسره نسته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باروي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایشه کی.
ځینې زده کوونکي چې لشپګم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې لشپګم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
خو اساس دی نفر راځي سګرټ کوي په اول دوم دریم کته اداره نه کوي، بیا په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي. خو عملي سي ځکه دا خو د ده خاصیت ګرځي، یو شی چې خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي، یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دغه وخت کېدای شي د هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي. چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي، زده کړه اوایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کیدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري، څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناستې، دا تفرید حالت ده. او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتې؟ بس په لوبه شروع وکړه در. او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې سهار ووتې تر مازدیګره پورې ورک دی، ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته، معلومدار خبر دی، په لوبه باندې کار کوي. د افراد او تفرید نه کار وانخلي، نارمل حالت یې راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته به په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې ته راسه درس دې ووایه، دا فامیل دا کار وکړي، او دوی به خوشحال همي ځکه لوبه وخت به لري. له کور ته راغی به ورته وایي لوبې دې وکړې، وو څومره دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټ، ډېر ښه زوی، ډېر ښه کار وشو، دا تشویق دی، خپل ذهن کې نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې وکړي، موږ هم خوشحاله تم خوشحاله، سبا که نور درس پرې ووایي بل توپ هم درته راوړه. فضا صمیمي وګرځي او د ذهني تدریس په ځای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبو په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه، ځکه لوبې به کوي، کاسا کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې تورې اچي، ورته وایي سره سره یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو، دا لوبه دی غریب پار، بل لوبې ته حاجت نشته.
ترنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتورۍ په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضع څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نورې اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مېشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا ټول ډېرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاج جګړه یوې پیړۍ ډېر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاج دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی اسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل سو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډېر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له درېمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړی. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تېرېدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څېر په ډېرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډېر پرمختګ کړی و، خو هنري لاره یې د یوناني هنر تر اغېزې لاندې وه چې له همدې امله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډېر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي یې کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډېر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شوه چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشل شو. که څه هم ختیځ روم د څه وخت لپاره باثباته او پیاوړی پاتې شو، خو د بهرني یرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ یو پاڼه را اړو. په نننۍ درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه، د هغه پوښتنې دي چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو او د صفویانو اورتاګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی اورتاګ په ایران کې او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي او د صفویانو د اورتاګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوي حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، په دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړیو یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډۍ شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلي. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پادشا چې د خپلو وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ واکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وه او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډېر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لومړی صفویان هغه خپله پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی و او شوالی او بهتروالی راوستلی و، صفویانو په نظامي بخش کې هم کار کړی و. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شرلی نومېږي، د دوی څخه هم د جګړې ایز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی و، یعنې دوی نظام ته هم کار کړی و. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پېښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنې افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډېر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې و په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت د رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله. نادر افشار خو لکه څنګه چې مو ویل دغه واکمنۍ دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یوه غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1960 کمری او یا په 1960 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي، او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادي رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی یاست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم اماني تاریخ ته دوام ورکوو. نن به خونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې وو، او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات دي چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي. د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1998 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژوره اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودی او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړ توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه، او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړی پړاو کې د ستونزو سره مخامخ وو، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دي ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنی دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه، د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل. او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتسو د څارویو د مالیه د ورکړې دپاره د څارویو محصول په نامه قانونیې رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملی وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملی وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ وو. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دیني او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دي او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د اتشپېتمې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبې لیسه، او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کمک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رالله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځیدلی وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې در سره مرسته کړې وي. نو په همدې ته ما درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زانو
پیشن نرشا از ما دجوز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبے و سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا